تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې. او بعد له هغې نه هم باید ووایو چې برله پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکامه راغلی. یعنی د افغانستان دولت تر ننه پورې داسې کوم مشخصه پالیسي نه لري د دې لپاره چې د جنګ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکي افرادو څخه، هغه ملکي افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نښتو څخه زیان ویني یا ضرر ویني. دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکي وګړي تلفات، چې له دې جمعینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 نفر یعنی 4,60 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځ نه 4,290 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکي تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ ووایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسله والې ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسله والو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,840 نفره د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي. او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کیږي، پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغسې بریالی شوی نه دی. په وسلوال نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوال دلی؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د وسلوالو نښتو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل هماغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي، چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکي وګړو ته رسولی دی. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی دی، ښیي چې 9.8% ملکي وګړي د دولت د مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي، هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده او یا هم زخمیان شوي دي. او 6,338 مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته، افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی دی او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، چې له دې 6,338 نفرو نه 2,961 مړه لرو او 3,980 نفر ټپیان دي، چې په کل کې که موږ وایو 10.5% تلفات د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلی دي په دې تېرو کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قرباني کیږي، دولت مکلف دی یا هم د غي عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي، او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي حملاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت برته وکړي یا هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي، او کله چې دی په خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي. نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کار وکړي، باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضی هغه حمایتي میکانیزمونه شته دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچېرته حکومت وسله والا نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید شي، د هغوی فامیل ته یو لک افغانۍ کومک کوي، او که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته 50,000 افغانۍ حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه دا حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه یو لک افغانۍ کوای شي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهیږو چې نه یې څه کوي. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسله والو نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي، او هغوی ته د هغه زیان د رسیدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور 19 یا د دسمبر 19 سره مطابق کېږي، په 1950 کال کې دا ورځ د قربانیانو د یاد بوت پر ورځ باندې ملي یاد بوت پر ورځ باندې مسمه کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یا ونموله، او دغې ترڅنګ باندې بعضي نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حده پورې حمایت کوي. لکه څنګه د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د صحت عامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کېږي، او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانا فیصله و منگولا وقت در شد
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه آزادی راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو ول ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. ګروال صاحب، د ورسي پرتنې پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له لاسه ورکړي قرباني سي وي، لکه څنګه چې لازمه ده هغه سم لاټړ ونه کې پایلې وي سي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان دولت د تورستی حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافی نه ګڼل کیږي. یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولې، مثلا شهدا او تاغه یو لک افغاني او زخمیانو تاغه 50,000 افغاني کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت حتی لګل کیږي، او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباع سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت ته مکلف ته چې اساسي میکانیزمونه منځ ته راولي. اساسي میکانیزمونه به دای مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهمه کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیرته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځ ته راولي چې د جګړې او د تروریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او کچیرته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی خلک د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نسي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي، ځکه چې چیرته دولت له اتباعو نه حمایت نه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نسي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که له دې قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت ونسي، یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځته راځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو مال.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې کابل ژوبڼ یا باغ واش څه وخت جوړ شوی او لومړني حیوانات یې کوم؟
په 1946 کال کې چې افتتاح شوی ده. دا چې ساختماني کاري مخکې 2-3 کلو کې شروع شوی دی، تقریبا 55 کلن راځي.
ژوبڼ ته د تللو په وخت کې د کوم خبرو په پام کې نیول ضروری دي؟
زل ماشی تا وایم، زوی تا وایم، بل تا وایم، بل تا وایم، چې دغه تازار ما ورکوي.
په پیل کې دا کابل ژوبڼ په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې دا باغ واش په ارزښت غږیږو، د عامو خلکو او مسؤلینو نظرونه هم په دې حق درته خبرو. دا خبرونه چې فرشتې مرسل جوړه کړې، زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو تفریزای چې په رخصتیو او ځینو نورو ورځو کې خلک ډیر ورزي، همدا د کابل ژوبڼ یا باغ واش دی. کابل ژوبڼ د محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شو او لومړنی رئیس هم سردار نادر د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه زوی و. د تیرو جګړو له وجې باغ واش او ژویو ته هم تاوان ورسېد.